درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی د ازادي راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو لومړی د دې سات خبرونه یو زلزله چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجې و نن د افغانستان شمال لویدیځ سیمې ولړسولې د زلزله پیژندنې ویبپاڼې والکانو ډیسکوري د دې زلزلې مرکز د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ د شمال ختیځ په 24 کیلومترۍ کې بللې او ویلي چې دا زلزله د افغانستان تر غرمې مخکې په 11 بجې او 4 دقیقې وشوه د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت 15.1 ریختر بللې او د هغې مرکز تر مځکې 10 کیلومتره لاندې اعلان کړی دی تېره میاشت افغانستان په شمالي ولایتونو لکه بلخ سمنګان کندوز او بغلان کې یوې سختې زلزلې 22 تنه مړه او 950 نور ټپیان کړل هند ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د سرطان ضد درملو واکسینونو او یو شمېر روغتیایي وسایلو مرسته وکړي د هند روغتیا وزیر جیکت پراکاش پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د درملو یو لوی بار له 128 سیټي سکن ماشینونو سره افغانستان ته د لیږلو په حال کې دي شاغل پراکاش پرون په نوی ډیلی کې د طالبانو د عام روغتیا وزیر مولوی نور جلال جلالی سره چې د یو پلاوی په مشرۍ د لندې په 15مه د هند په بلنه د هیواد لاله وکتل او له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د هند اوږدمهاله مرستو پر ژمنو ټینګار وکاوه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی وای ګنش مرکټوال له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي چې پر ټولو خدماتي برخو فشارونه زیات کړي دي د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د پنځشنبې په ورځ د دسمبر په 13مه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې یوازې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان افغانستان ته تر 2.3 میلیونه ډیر افغانان ستانه شوي دي په دې بیان کې وړاندې راغلي د دې کډوالو لویه برخه د روغتیایي خدماتو انرژي او کارموندنې په برخو کې ستونزې لري همداراز د استوګنې په برخه کې افغانستان ته د کډوالو لستنېدو سره مشکلات زیات شوي دي په ناروې کې د افغانستان سفارت چې سرشکال په سرلای وخت د طالبانو استازي ته وسپارل شو د ناروې ډنمارک او آیسلن میشتو افغانانو لپاره د پاسپورټونو توزیع پیل کړ د ناروې د بهرنیو چارو وزارت د وری په میاشت کې موافقه وکړه چې د طالبانو ډیپلوماټ نجیب الله شاهین د سفارت د لومړي سکرتر په توګه وپیژني د 2021 کال د اگست میاشتې وروسته چې جمهوریت نظام نسکور شو په اوسلو کې د افغانستان په سفارت کې د پاسپورټونو د ویش لړۍ ودرېده په اروپا کې د ناروې په شمول په جرمني هالند اسپانیا بلغاریا او یوشمیر نورو ډیپلوماټیکو استازولیو کې د طالبانو ملاتړو ته اجازه ورکړل شوې چې افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي خو تر اوسه له روسیې پرته د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی د افغانستان په نوو ولایتونو کې نن د ورشتونو اټکل شوی دی د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي چې په هرات فراه نیمروز هلمند غور بادغیس فاریاب سرپل او بامیان کې به ورشتونه وشي په ځینو کې له 100 تر 200 سانتي مترو پورې د واوري او په ځینو کې له 100 تر 250 ملي مترو پورې د باران اټکل شوی دی د وړاندوینو له مخې د شنبه او یکشنبه په ورځو تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو امکانات شته چې په مرکزی شمالي او غربي سیمو کې تر ډیره د واورو او په جنوب بدیز او ختیځو ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو امکان دی او د اوکراین د جګړې او پرتغه هیواد د روسیې د تیری د پایته رسیدو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو طرحه چمتو کړې ده چې له دې طرحې سره د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ډېر موافق نه دی ځکه چې د روغې جوړې په دې طرحه کې باید اوکراین د خپل خاورې له ځینو سیمو تیر شي بل لورته رویټرز خبري اژانس میامی ته د روسیې د یو پلاوی د تک خبر ورکوي چې د شنبه یا یکشنبه په ورځو به له امریکایي لوري سره خبري وکړي د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف د پنځشنبه په ورځ خبري اعلان وکړ چې مسکو په دې لټه کې دی چې پوښي چې امریکایي پلاوی د ولسمشر ترامپ د سولې د طرحې په تړاو له خپلو اروپایي شریکانو او کیف سره څه نتیجې ته رسیدلی دی د چهارشنبه په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل که چېرته کیف او اروپایي مشران د واشنګټن د سولې د پلان سره موافقې ته نه رسیږي روسی ځواکونه به په زور له اوکرایني پوځیانو نور سیمې ونیسي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی خدرمن او کول رئیس خان کو زبرشنا غم خاری وزل به هم تاسو ټول ته شرغلاس پېما د ایول سم ټول گی جغرافیه مضمون د سلارم لوستا هله د چې تاسو ټول خدرمن او کول رئیس خان کی براتره غو جوړ صحت مند او سشي او د صحه چم بو په تنوی درنوز خان کو د چې مراستا سو د ایول سم ټول گی جغرافیه مضمون سلارم لوستینو هله د چې خپل زنو سره بل کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر سو کال سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر سر نوٹ کړئ. کول رئیس خان کو مرستاسو د سرلارم لوست موضوع برېښنا د اوبه برېښنا حرارتي برېښنا د چي کتاب صفالې وشتمنه په بهتر دي شمې سي پېپري هم درنګ از مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف ها یا هم هغه مذاکرې چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کول ولو عبارت دی. لومړی برېښنا، دویم د اوبه برېښنا، دریم د وردګو د چک د برېښنا بند، د کجکی د برېښنا بند، څلورم د حرارتي برېښنا ده. دا هغه مهم موضوع باندې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو غوړې ځکه کو د پراته او جوړ د کټ په هله ما هله د سې د لوست په پر رسره ملتیا وکړي. بلریز د کونکو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او له دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ او تاسو برق ورته وایو، له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي، چې د شهرونو او کورونو پر روښانولو کولو کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنې او هم چې ناز ورده هیواد کې زیات شمېر داسې وسایل شي د هغو په په د هغه په جریان کې مراد تاسو له برېښنایي وسایلو څخه استفاده کوو. د دې ترڅنګ مراد تاسو د وسایلو سوچي برېښنا په لومړي ځل باندې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې مراد تاسو په هیواد کې ستر بدلونونه او تغیرات میسته راوړل، چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مخال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل وسو، چې دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی دینامو په باندې سره برېښنا تولید کړل، چې ورسره د هغه څخه دغه یو کوچنی دینامو وکول سپید د ارګ د شار یا هم د ارګ د روشانه کولو لپاره د سرویس د زراقونه روشانه کړی، چې دغه کار په خپل په 1202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو. ورسره د هغه څخه په دې کې پیشرفت رالی او پر مخکې راغلل. نو درنو ځکه کوم خدای دې کې تر دې دم پر تاسو په ژوند پوسیو او سې ریچی برېښنا ساته ویل کیږي او برېښنا کلمه ساته استفاده کیږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لرو. اوبو برېښنا ساته ویل کیږي. د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستا چې هغه بندونه پر زیات شمیر سندونه باندې جوړ شوی دي او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوالي باندې ستر اغیز لرلولې ده. لکه څنګه چې مکه مو ویل برېښنا چې د موږ په هیواد کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه وروسته پر صنعت باندې ستره اغیزه پیل کړله، ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شول. نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنې ارزښت له مخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې تر سره کله چې سرته ورسول شول، نو داسې وویل شول چې افغانستان د سندرو په بهیر کې زیات زرلرونکو له کبل څخه څناسه په هر یو سند باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته، ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره سول نو د دې څخه دا معلوم شو چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دی کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي. چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کیلو واټه برېښنا ترلاسه کېدلی سي، خو اوس دغه سرچینې چې دي په ډېر لږ ترکار لاندې راغلي دي، یعنی څومره چې یې امکان شته په هماغه کچه د دغه برېښنا بندونه نه جوړ شوی او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوی ده. خو په اوسني وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برېښنا څخه ګټه اخیستل کیږي، خو نه یوازې دا چې موږ تاسو د برقي برېښنا څخه استفاده کوو، بلکې د دې ترڅنګ حرارتي برېښنا هم موجوده ده، چې حرارتي برېښنا هم زموږ تاسو د ژوند ورځنی چارو کې ستر رول لوبولی دی. چې حرارتي برېښنا موږ تاسو ویلو او عموما موږ تاسو د ډبرو سکاره، نفت، ګاز او داسې څخه لاس ته راوړو. اوس هم درنو زده کوونکو د دې تر څنګ موږ او تاسو د برېښنا له مهمو پاپریکو څخه یو پاپریکا چې د هغه د جبل السراج د برېښنا پاپریکې په نامه سره یادیږي چې دغه د جبل السراج پاپریکا چې د سالنګ پرسنټ باندې جوړ شوی ده چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی 10 متر تر رسیږي. د دې د توربینونو لوړوالی 10 متر تر رسیږي او هغه اوبه چې په دغه توربینو باندې راځي په یو سنه کې 10 متر مقعب څخه دي چې د جبل السراج د دسکا د جوړولو کار په 1290 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او 1290 کې بشپړ شوی دی چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کلو واټه برېښنا تولیدوي. د دې ترڅنګ بل د سکاچ د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برېښنا باندې چې دا بند په خپل 300 متره اوږدوالي لري، یعنی اوږدوالي اندازه چې د 300 متره پورې رسیږي او 1.5 متره یې پلنوالي دی، یعنی پراخوالی چې دی د دې د چک د سند 1.5 متره ته رسیږي. او درنو زده کوونکو د چک د برېښنا بند چې دی د جوړولو کار په 1416 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او د غویي میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی چې د دې ترڅنګ د 15 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسیدلی. دا بند چې دی درنو زده کوونکو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې پلانوالي موږ تاسو ولوسته چې 1.5 متره پلانوالي لري او په کښتۍ په کښتنۍ برخه کې له 9 مترو جګوال سره پس شریکی جګوالی لري چې 20 متره بیا دی او 3000 متره اوږده نهر څخه په کټه اخیستنې 10 متره مقابه په اسانی کې درې توربینونه وحی چې 3300 کلو واټه د برېښنا تولید توان لري. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو بل هم د پلی همری د برېښنا بند د پلی همری د برېښنا بند د لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په یو سات کې 3800 کلو واټ برېښنا تولیدوي چې په اوسني وختونو کې د راکی د پلی همری د برېښنا بندرونه بیا رغول شوي دي. مخکې د جګړو له امله څخه دا بند شوي وو او د ویجاړۍ سره مخامخ شوي وو، په اوس وختونو کې بیرته د ګټې وړ ګرځېدلې دي چې دغه بند په خپله درنو زده کوونکو په 1360 هجری لمریز کال کې د کندوز پرسنټ باندې جوړ سو چې د برېښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برېښنا د واټونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ورسته په 1360 هجری لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري دسکاوي په یو وسط کې جوړ شو چې د 900 کلو واټ ظرفیت لرلې او د شوروي اتحاد متخصصینو لخوا څخه دغه دسکاوي جوړ شول چې 1360 هجری لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو بل د سکا چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لویو د سکاو له جملو څخه شمېرل کېږي هغه په خپله د کجکی د برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د افغانستان یو لسترو او زبرځواکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه د کجکی د برېښنا بند د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لویو او پرمختللو د سکاګانو له جملو څخه شمېرل کېږي چې له کندهار ښار څخه د 1.5 کیلومتر شمال لویدیځ کې دی چې په دغه ولسوالۍ کې د هیواد برېښنا تر ټولو لویه دسکا په پام کې نیولې ده چې د برېښنا د تولید د ظرفیت یې 1,60,000 کلو واټ ته رسیږي، یعنی 1,60,000 کلو واټ برېښنا د تولیدوي چې دغه بند چې دی په خپل د جوړولو کار یې په 1360 هجری لمریز کال کې پیل شو او د 1320 هجری لمریز کال کې بشپړ شو چې د کجکی بند په نامه سره یادیږي او د برېښنا د تولید اوسنۍ دسکا یې په یو سات کې په یو سات کې دروځي 0 کلو واټه برېښنا تولیدوي چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار، شرګاه، سنگین او همدارنګه کجکی او مساکله ولسوالۍ د دغه د همدغو سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي او دغه د برېښنا چې د دغه ښارونو چې دي د دې څخه اخلي. همدارنګه د سروبي د اوبو بند چې دا د سروبي د اوبو د برېښنا بند هم یو له مهمو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افغانستان دغه دسکا چې د سروبي هم د کابل د سیند د پاسه د کابل سیند کې د سیند د سر د پنشیر د سیند سره یو ځای کېدو له امله څخه په 15 کیلومتره واټن کې ده چې د سمندر له سطحې څخه 1,500 متره لوړوالی لري. په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړ شوی ده. دغه دسکا دوه توربینونه لري چې هر توربین د برېښنا د تولید اندازه یې په هر توربین کې په یو سات کې زره ترسیږي چې دواړه کچيري سره یوځای سي 22000 کیلووات شه برېښنا دی تولیدوي. او یو له مهمو تربینونو له جملو څخه شمیره کیږي. او هم چې نن درنو غوللی ز کوونکو په دغه چې دی کوم سندونه چې دی د تربینونو چې دی د بیا رغونی یو ځل دی له منځ څخه تللی و. خو دغه تربینونو چې دی د کابل شهر په مرکزی ولایتونو ته نږدې دی او هم چې نن دغه تربینونو چې کله له منځ څخه لړ بیته د جرمنی زمانس کمپنی له خاص خبرته ورغول سوال. هم چې نن درنه ځکونکو بل بند د همبل پاپریکا چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې د کابل شهر په ختیځ کې له 30 کیلومتر واټن سره د درې لوی تربیتونو په توربینونو په لرول سره د کابل پرسن باندې جوړ شوی دی چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمېر کیږي. دغه پاپریکا چې د په یو ساعت کې 22000 او ټوله په ما ټول چې د شپږ پټه زره کیلووات برېښنا تولیدوي چې د ټولو کاری چې د دغه د کوم جوړولو کار شری د خپل په 1400 هجری مریض کال کې پیل شو او په 1450 هجری مریض کال کې بشپړ شو او ګټه اخیستل ورڅخه پیل شو چې دا د یو موسسې پاپریکا ده د خپل د موسسې د خاصه جوړ شوی ده موسسې پاپریکا ده او د اوبو د زیاتوالي پر مهال باندې په اله ونډه لري او د اوبو د کمښت پر مهال د ریشه د دې تر څنګه درمنو غلریز د کوونکو دغه افریقا چې د یو له مهمو لکه شلرونکو زیر مل جملو څخه شمیرل کیږي چې د پاپریکا د اوبو د راګرزولو بند لري خو د اوبو زیر می بیا بیرته نه لري په خپل ځان کې. اوس هم درنو ځکونکو د لو سترتون کې برخه ترازو چې په دې برخه کې د نغولو د برښنا بند په حق لولو د نغولو د برښنا بند هم د مهمو تولیدي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه بند د کابل شهر څخه د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برښنا ورته یې په یو ساعت کې 300 کیلووات ته رسیږي. او هم چې نن موري بند جوړول کار شری په 1400 هجری مریض کال کې پیل شوی دی او په 1400 هجری مریض کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو له مهمو صنعتي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو ځکونکو بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برېښنا ولو حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه هغه برېښنا ته ویل کېږي چې مراد تاسو معمولا د ډبرو سکرو او نفتو او غازو له سوځولو څخه لاس ته راوړو چې د افغانستان د برېښنایي په تولید کې مهمه سرچینه بلل کېږي. چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریفي حرارتي برېښنا یو فابریکا لري چې په دغه کې د هیواد تر ټولو لویه فابریکا ده چې د مزار شریف په لویدیځ کې د 40 کیلومتر په واټن سره موقعیت لري او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت ورن کې برېښنا لاسته راوړل کېږي چې په یو ساعت کې شپږ زره کیلووات برېښنا تولیدوي او د طبيعي غازونو درې توربینونه هم پکې موجود دي چې د ستر اهمیت لري. او همدارنګ زموږ راستاسو په اقتصاد پرختیا کې مهم رول لوبولی دي. موږ ویلې سو درنو ځکون کو چې د نهرات او کندهار شهرونو حرارتي برېښنا فابریکې هم لري. هم چنان کابل د برېښنا حرارتي فابریکې استه چې دا ټول موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې دا هغه جدول لري چې موږ تاسو ټول په منظمه او ترتیب کې توګه سره پیژندل شو. په جدول کې موږ تاسو ته حوزه را کړی دی د حوزې تر څنګ ناسب ضربیات په 0 کیلووات کې او سلنه موږ تاسو ته را کړی چې لمړنۍ جملو څخه لمړنۍ د کابل دی چې 2.2 زرو کیلومتر واټن لري. او همچنان سلنه چې د 2.8 ده. همچنان د دې تر څنګ ننګرهار پلي همري بغلان مزار شریف بلخ شبرغان هرات کندهار هلمند غزنی او نورې حوزې ټولې پکې کې شامل دي. نور نو درنو ځکون کوزمرستا د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وسند لوست راتلونکي برخې کورنۍ دند د چې دوه سپلنه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب کړئ. لومړنی سوال د وردګو د چاک د برېښنا بند خلص تشریح کړئ. دویم سوال حرارتي برېښنا څه ډول برېښنا ده. نو نو قدرمن ځکون کوزمرستا د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې سي. وخت د لافمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی قدرمنو ګللی سکون کو زه پرشنا غم پاری او زله هم تاسو ټول ته شرق واس مې د ولسم ټولګي جغرافیا منځ من سلام لوستا هله د تاسو ټول قدرمنو ګللی سکون کی براتره او جوړ صحت مند او سری د صحت جامې په پتن می قدرمنو سکون کو د تل په سری او زله هم یادونه کوم مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې نو لوست بل کم تاسو ټول قرز سکون کی باید لوست بل کې دوست خمر کی خپل د جغرافیا منځ من کتاب کتابچا او کلمن اولری تر سوو پالیسی د نن ورځې د لوست نو کار په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کې پراتون کې وختونه کې خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. خو شو بل لیست کون کو نن ورځ موږ تاسو په څلرم لوست کې ډیره په زړه پورې او دلچسپ موضوع ده. ځکه نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ودې او منځني عمر په حق له همدارنګه د نفوسو سرګندوالي او په هیواد کې قومي جوړښت د دې ترڅنګ کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوسو ځای پر ځای کېدل په حق له په معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منو بل لیست کون کې د لوست په پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پوځو ګلالي د کون کو سمرا ګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لمړنۍ موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده لمړی د نفوسو وده او منځنی عمر. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ درنو ځکون کو د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي چې د خلکو د شمیرنې او د نفوس د نسبتي ودی په باره کې بنسټیز ارقام او څېړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودی په باره کې د یو هیواد باید بنسټیز اکرام او همدارنګه څېړنه سره ورسوي ځکه دا زموږ او ستاسو د هیواد د اولس د نفوسو د شمېر د معلومولو لپاره اړینه ده تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې یا هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمېر څومره دي او څومره اولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې ترڅنګ نارناوي هغه کسان کچیر نارنه اوسېږي یا هم ښځینه اوسېږي او نور ارقام هر وخت څېړونکو او موسساتو په واک کې ورکړل شي تر څو هغوی وکولی شي چې د هیواد د نفوس د شمېرین په حق له بشپړ معلومات وکړي. او د دې ترڅنګ پر مخ دا چې هیوادونه مخ پر ودی باندې روان دي نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هیواد هم د یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ستره کار سرته رسولي دي. درنو زده کوونکو بشپړه سرشمیرنه کچیر موږ تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه سرته رسول شوی خو مګر په 1450 مریض کال کې د جوزا د میاشتې پر 25مه نیټه د چونګاش د میاشتې پر لسمه نیټه چې کله سرشمیرنه سرته ورسېدل نو کله چې دا پایته ورسېدل له دې سره سره دقیقه احصایه وانخستل شوه. یعنی دقیق معلومات د افغانستان د نفوس په باره کې وانخستل شوه خو بیا یې هم ونه شوه کولی چې د ټول هیواد ټول سیمو احصایه واخلي. خو په 1450 مریض کال کې د احصایې له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل شوی دی. د دې ترڅنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1450 سم هجری شمسی کال کې 6 میلیونه تنه وو نو د پدیر لسونی ویم هجری شمسی کال کې چې کله دقیقه سرشمیرنه وسپله نو د افغانستان د نفوسو شمیر 10 میلیونه تنه اټکل شو او د دې په اړه کې دقیق معلومات راکړل شو. همدارنګه درنو قدرمنو زده کوونکو کچېری تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسئ چې تاسو په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دا انځور شری په خپل مستقل شکل یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته کچېری چپا طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم اومدی کښه چې دغه اومدی کښه ته متوجه اوسئ دلته موږ تاسو ته ځینې شمیرې راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي. 0 کې د 0 نقطې څخه ورسته موږ تاسو 1500 نقطه لرو 1500 زر 1500 2000 2500 3000 4000 4500 ان تر 5000 پر مړه تاسو ته دته نقطې په نشه کړی دي چې دا ټول د کسانو یا هم د نفوسو د شمیر په باره کې. یعنی 15000 تنه کسان اینن کچېری تاسو ته نور شمیرې نه راکړي چې په هغه کې 0000 راکړي دي 0015 همدارنګه د دې ترڅنګ موږ تاسو ته 0 نه راکړی دي. همداسې په ادامه یې موږ تاسو ته شپېته همدارنګه تر سلور شپېته پورې تر 15 شپېته پورې موږ تاسو ته ایج نه راکړی دي. ایج یې هم عمرونه موږ تاسو ته نه شکړی. دا غا سلور چې نوښته دي په لمرنی خط کې په لمرنی کښ کې سلور چې دي په خپل د ماشومانو د عمر نشمیرنه لري چې دا غا شمیرنه په افغانستان کې تر 15000 پر رسیدلې وکړه چې په 1400 پرتیم کال کې د عمرونو د مخې د نفوسو ګروپندې وسپله. نو په دغه وخت کې د ماشومان شمیر شو په افغانستان کې سلور نیم زره تنه وو چې تر 50 زره پورې رسیدي او هم چې نن د دې تر څنګ هغه ماشومان چې د 50 میاشتې څخه بیا تر 9 میاشتې پورې وو د هغو شمیر چې وو څلور نیم زره پورې پورته شو وو حتی تر څلور زره پورې یعنی تر څلور زره پورې او هم چې نن هغه ماشومان چې د لسو څخه بیا تر 14 کلونو پورې عمر درلودي د هغو ماشومان عمر چې د درنو زکونکو یا هم د هغو شمیره نه چې د په 1400 پورې ته یم کال کې تر 2 نیم زره پورې شوی وو اینن هم دغه سی 15 کلن ماشومان تر 9 کلن پر کلنی پوری دغه ماشومان شمیره نه 2000 وو په هغه وخت کې نو دغه سی دغه چوکاټ مو تاسو ته ترتیب کړو چې د دې پر اساس باندې دقیقه احصایه معلومه نه سو خو کله چې بیا په 1400 د هغه سره ونیوم کال کې د کیک احصایه وسونه نو د افغانانو د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېږي همدارنګه درنوز د کونکو د لوس په بل برخه کې موجب تاسو ته یو بل چوکاټ راکړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موجب تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موجب تاسو ته معلومه کړی دی چې د سبر لسو سلويشتم کال څخه بیا تر ډیر لسو البته د ډیر لسو سلويشتم کال څخه بیا تر ډیر لسو او یوېم المریض کلونو پورې د پوسو د زیاتوالي معلوماتي جدول دی په دې کې موږ تاسو ته کلونه په نښه کړی دي او هم چې نن د ودی سلنه یې د انسانانو په نښه کړی دي چې په کال 1400 کې د انسانانو د ودی سلنه په پاکستان کې 3.1 او همدارنګه په کال 1400 کې د انسانانو شمیرنه د ودی سلنه چې وا هغه په هغه وخت کې 3 سلنه و همدارنګه په 1450 کې 2.8 په 1450 کې 2.5 په 1450 کې 1.9 او په 1400 یم کال کې 2.05 ما نو درنه زكون کو تر دې دم پرزموش او تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان د نفوس او د غنوالي په حق معلومات په بستر چې د نفوس وده او منځني عمر په حق معلومات ترلاسه کړل اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوس سرګنوالي او په هیواد کې کومي جوړښت په حق معلومات په بل هو جوړ کړم نو ځکه کو په هیواد افغانستان کې د نفوس سرګنوالي چې دی پر دوه مهمه برخو باندې ولاړ دی یو د عمر لمخې څخه دی بل د جنس لمخې څخه عمر لمخې یعنی د وسخنې ولې به تر سل روش په تکلني پر عام تر سل کلمي پر انسانانو عمر دی او هم چې نن د دې تر څنګ بل د جنس لمخې څخه یعنی شزنه او نارنه دا دواړه ته په نظر پکتو سره زموږ تاسو د نفوس سرګندوالي په نشه سعودي او همدارنګه په هیواد کې قومي جوړښت نو ویل سو د نفوس سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدماتونو کې لکه کارونه قانون او د سنورو لمخې څخه موجب تاسو متعلق وو همدارنګه په 1450 مریض کال رئیس څخه د هیواد په صفحه باندې کومه سرشمیرنه نه ده تر سره شوې نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب د ودی اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په حق له مسترد ایسایوي معلومات نشته خو بیا هم د دې باوجود درنو ځکونکو په 1400 مریض کال کې د نفوس د سرګندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه لمخې څخه متعدی سو چې په 1400 مریض کال کې د جنس لمخې څخه د نفوس د سرګندوالي لومړیتوب احساس سو چې د اتمی لسیزې په پیل کې ښځو ته ورته پاملرنه شوی و چې په هغه وخت کې ښځو په اړه ونډې درلودلې په زیات شمیر ځایونو کې کار سره تر رسوي ولسی او مشرانو جرګه کې دندې سره تر رسولې له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د شوز ونده په دولتي ادارو کې او په تیرې بیا په پهونی او اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې ذات سپلې چې مخ پر ودی باندې د هیواد په ټولو کې زموږ د هیواد د نفوس وده یا هم زیږیدنې څخه تر 15 کلنۍ پورې ان تر 3.4% د دې تر څنګ شپاره څخه تر شپته کلنۍ پورې 2.5% او همدارنګه د 15 کلنۍ څخه بیا څخه پورته کسان چې بوده هغه سلنه چې و 2.6% اټکل شوی او خو په هیواد کې اقتصادي او فعال نه پوسټ یو درنو ځکون کو د 15 څخه نیولې به تر 15 کلنۍ پورې کسان و چې د 80% د کرنی او مالداری په برخه کې بوخت و او په دې برخه کې کار سره رسوي او نور پاتې به په صنایعو قانون او ټولنیزو خدماتونو کې بوخت و او له شپته 15 کلنۍ څخه پورته کسان به غیر فعال اقتصادي باندې درلود همدارنګه د رینو او کډرمنو ځکون کو زمر په ګران هیواد افغانستان کې د حکومت احصایه چې سرشمیرنه چې وسمن نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب او د ودی اندازې او د اقتصاد ټولنیز ځانګړتیاو په حق له مستند احصایوي معلومات موږ تاسو ته نسبه پیدا خو بیا هم د دې شمیرنې لمخې څخه موږ تاسو د افغانستان نفوس شمیر معلوم سو د دې تر څنګ درنو ځکون کو تاسو ته په کتاب کې څلور دي شمه سپې کې یو جدول درکړ دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1400 کال د افغانستان کې د جنس لپاره د نفوس سرګندوالي په نشه کړی دی چې شاري نفوس کې شزنه او نارینه دواړه شامل دي او همدارنګه کلیوالي نفوس کې شزنه او نارینه دواړه تاسو ته ګوته کړی دي. تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو زموږ ستاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د قومي جوړښت او قومونو جغرافیې ویش دي. زموږ هیواد افغانستان کې د میشتو قومونو جغرافیې ویش په مختلفو بڼو سره دي. د افغانستان اوسیدونکي د تاریخ د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان دي. خو د بشري جغرافیې له مخې څخه زموږ په هیواد کې بیلابیل قومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لنډ ډول سره وایي. مور تاسو د سویلې سودر نو زده کوونکو زموږ په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي بیلابیل کسان دي بیلابیل قومونه دي چې ژوند کوي. خو په دې خاورې کې چې لمرني کسان مشتوي دي هغوی د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکي کسان له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې له مخې څخه آریایان ډېر پخوانی توکم بلل کیږي. یعنی هغه ژبه چې پرې خبرې کوي ټول کسان د پښتو ژبې څخه استفاده کوي چې د دې ژبه پښتو ژبې په نامه سره یادیږي او نور یې آریایي ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ یونانان وتیلي موري خوریوت پښتانه د فوکتویوس او د ودی سیمې د پختاکس پر مسرې یادې کړې دي چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګنې خو زیات خلک په ختیز او کابل کې او د کابل په ګاونډي ولایتونو کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان دي چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د آریایانو ډېر پخوانی قوم دي او داسې نور ازبکان دي او ترکمان دي. د دې ترڅنګ زموږ د هیواد نورې رسمي ژبې چې دي یعنی د پښتو ترڅنګ دري ژبه باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دري ژبه باندې هم خبرې کوي. نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې قزلباش همدارنګ عربو او سیدان هم ژوند کوي چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سیکان په کابل ننګرهار کندهار کردیز خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکي دي او د دولو وړ برخې له جمهور څخه شمېرل کیږي چې ځینې نور کومونه هم شته. نو موږ تاسو فقط د یو څو کومونه په باره کې ولوستل. همدارنګه درنو زده کوونکو د کورنۍ او بهرني لیست او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په حق لکه چې موږ تاسو ولولو نو افغانستان موږ په هیواد افغانستان کې د نن له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبي پیښو او اغیزو له مخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګنې کوي. ځینې کسان یې د سیاسي لیږد له امله څخه ځي، ځینې کسان یې د اقتصادي مهاجرین دي، ځینې کسان یې تاریخي مهاجرین دي او ځینې کسان وي چې دي د خپل هیواد څخه ځي په بخوا وختونو کې تللي وي. نو دغه اغیزي چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزې لري چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبتې او منفي اغیزې کوي. چې مثبتې اغیزې چې درنو زده کوونکو د خپل فرهنګ دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لېږدوي او د نورو فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي. دوم خپلې ژبې رواجونه نورو سره نورو ته لېږدوي او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي. او درېمه مثبته اغیزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر منفي اغیزه چې دي هغه بیا د درنو زده کوونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاس څخه ورکول دي، د معززو تیشته ده یعنی د پهانو او ماهرو کسانو تیشته ده، همدارنګه منفي اغیزه ټول جمهور څخه یو ایچ ای وی د پوستکو د ناروغي اخته کېدل دي، بندنی هیوادو ته د سرمایې لېږدول دي او همدارنګه د دې ترڅنګ پنځم منفي اغیزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو ځکونکو د لوس په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوس وده او منځني عمر تشریح کړي او همدارنګه د نفوس سرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت لپاره فهمه.
د ازادي ملمه
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصتوم. قدر من اوریدونکو په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملمه دی. زما ملمه اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسه او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې لغ خپل ملمنه غوړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژنې چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلی یم. په 1940 غالباً یو 40 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغه لیک لوست دا کړی دی. او تر هغه وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې مؤسسه ما چیرته چې باندې پلار دن لکه ارمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کې موږ ځان کړی دی خو ځینې یې هلته ویل
د زده کړو په اړه راته وایست تر هغه څه چې څومره زده کړې مو کړې
بله ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو
مکتب ته څه وخت شامل شوې په څو کلنۍ کې او څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کیجران نومېدله بیخي داسې یو ځای و چې یو اسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی و په خپله لاړم ځان مې پکې داخل کړ په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کې مې ښوونځي ولوسته بیا وطن ته راغلو بیا د پښتو په لیسه کې داخل شوم هغه وخت لکه چې متوسطه وه بیا لغمان ته راغلو د روښان په لیسه کې مو د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ ولې پلار در سره لاړنه ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه
نو زم په خپل نه پوهېږم بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دې چې زم ماشوم و ما د شي خو بد دې په جندل نه په خپل به مخای دا مسولیت کړی احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان د اخیل کوم او تر ټولو جالب به دا و چې هغه د سیمه مکتب او چې ارڅو په ګول دې په مخ په خره ورته خره به بیا ته تړل تقریبا 2500 خره به او کله چې باغوي وږي شو له رخصتې وخت به شو نو چې به والي را باړې به وهلې بس به په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا که کرایه کړې نو په هغې به تللم راتلم ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی ځکه چې بیخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ او بس بیا د هغې نه پسې دې راوت رالو بیا پسې بیا هلته ویلو نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل علت دا و چې سیمه غرنۍ وه په بایسکل نه کېدل
بله ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل هلته د خرو رواج و نو هغه وخت کې خو سایکل چا پېژندلو نو نه و افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي یعنې د ماشومتوب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او کورست د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو
دا نو لومړني وختونه چې یعنی ولنې سینفونه یو ټولګي شو په هغه وخت کې په ماشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي خو کله چې په شپږم ټولګي کې مو نو په هغه وخت کې د رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو کده بل چا وو هغه مې لوسته نو دا هغه شاعري را باندې اثر وکړ اوس په خپل او انسان کې داخلي مکرای هغه څه چې درکې هغه خو بیا راوځي نو په هغه وخت کې ملګم یو نیم بیت په مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر و ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دې دوام کړی دا زیاتره مراکو کې کیسه ما کړله نو یو وخت کې مې سمیم چې په شیر نه خوده دا اسف سمیم چې زمونږ ډېر درون استاد دی د عزت وړ سره دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي نو طبعا د داد په تمه یې د شاباسي نو هغه د داد په ځای باندې ماته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده دا خبره په ما هم ونه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي اوس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې بیا وکړل او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه چاپ شو د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو
له سمیم صاحب نه ما په خپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي خو تراب صاحب تاسو لیکنو ته براشو اول د شعرونو په باب راته وایست چې شاعري څومره وخت دوام وکړ او زه خو داس خبر يم چې اوس هم تاسو شاعري کوي
شاعري خو دغه سی او دغه نسبتا نصب لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده بیا چې په چا کې ورته نو هغه ته دومره ګران کار نه دی شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دی
شعرونو ټولګه مو همدا یوه
یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې چاپ ته تیار ده نو څومره چې وخت تیریږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي نو ځکه بیا یې لږه لیکي نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت هم داسې کله فیسبوک کې لیکم بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ
ډېر ښه وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو خو اوس لږ خپل لومړی مجموعه نه چې په خوا چاپ شوې ده کله غینه یو شعر راته وایست کولای شي
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته زی مخ نه چې شورکه خندا چیرته زی او سترګو ته که زینو جړا چیرته زی او نوري په څه چیت له خپل امر کړ او مخ ته ورو خاورو ته سا چیرته زی او ته چې لما پختې ته وایا ته چې لما پختې ته وایا ورېزو د اسمان کې برېښنا چیرته زی او ولی په خون خورې هڅه ووري سوي د خوارانو خیره چیرته زی او حسن پر تمام چې وښی تیر مس رنگین خایس د لیلا چیرته زی او غمه د زنګو د وخت ملګری دی غمه د زنګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته زی
ډیر ښه تاسو ډیر پښتنې کړی خو لخپل لوري مو جواب نه دی ورکړای
بله بله او چې لښته زه په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپل دا اته کړی دا چې لوستم کې په فکر کې وای چې ما هغه سوچ چې بل
څه ډېر لا ډېر زیاته مننه تراب صاحب د کیسو لیکل مو څه وخت پایل کړل وروسته لدی چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ورو خو دا ستاسو لومړی کیسه وا او ک مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وي او بیا وروسته مو دوام ورکړ
مخه دې نه چې ستاسو دا په څه دوام کوم نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمین شه کتاب را کړی د طاهر سره فریدی د لړم کې شوی و ټولګه و د محلي نو خوا کې هغه ما لوست و او پاره کې یو دوه کیسې زما ډېر زیات خوښ شوی چې یو د ګل په نامه و او همدارنګه یو ناول مې لوست و هغه سمین شه را کړی و چې تر اوسه په پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې صاحب زاده محمود ادریس لیکل دي ډیر د خپل ناول دي نو دا ناول او دا لاندې چې څوم په ما غیز وک خوښ مې شولې البته د لیکلو چل مې ته اړ دې دي بیا زما د کوم د لومړی د غوړنډ کیسه او د غې د ورسته مې په نور کیسو په اړه وکړه بیا د شهادت په خبر کې مو خبرې دي ځینې کیسې مې ډیر زیات مشهور ډیر لیکونه د خلکو راځي ډېرې وسته دي ما زه ورسره نه کې چاپ د زه د اخینه را ورسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سره شپته لړنډ کې سي لیکلي خو زما د لړنډ کې څو په دغه کې وبلا ځانګړتیا دا و چې زما ځینې کې سي تراجيدي کومېډي وي چې د ځینې خلکو ته تنځه داستان نه وي داخل خلکو ډیر دې خوښ کړو
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی یو خپګان یا تراجيدي هم پکې دی
خپګان بلې هم د خندې هم د ژړې نو دغه سب ورته وایست او کار څو د خلکو ډیر دې خوښ کړو حتی واستغانو کسانیم سي شي مې سي هم دغه سي نورو ډیر ځات وسته ډیر دغه کوي زما په مجموع باندې ډیر ښه سريزه ودی کړي او هم دغه سب کې ډیر دې خوښ کړو دا راوسته تا کار کې به ما چې ډیر دې کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لرن فلمونه او یا ډرامه او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې چاپ دی او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم دا مې فلم کړی هم دی د افغانستان ټولو تلویزیونونو دا زما ډرامې خبرې شوې
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لاندو کیسو برخه زغوالم چې لګ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لاندو کیسو تاسو تر ډیره پوري په خوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنا
بخ نو تاسو ته ښه معلومات چې لیکوال مواد ټولین اخلي په لیکوالې کې خصوصا د لرن کیسې په لیکلو کې زما په نظر لمرانه شربانه چې په داسې څو څه لیکلو کې چترتا د مخه چانه یې کړی او یا کچته کړی می په داسې شکل باندې وکی چې لوستونکو ته نوې ښکار شي زما د لرنو کیسو محتوا یا منځپانګه چې دا هر کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زما دومره یو مچ بيخي نوې په دې دي چې پروفیسور سیر منګل یو کتاب چاپ کړو پښتو افسانه او سانو کې څو سال پاري کې د رسول کلونه کې چې چالنډ کې سی په پښتو کې لیکل په ځانګړي توګه په افغانستان کې دا تیړلې دي د کمنې او خواله د ټولې د خپلې دي پاره کې په اخر کې به لږ څه خودلې دي چې دا د لږ څو لیکوالان دي نو یعنی سات کې دي شي نو بیا د موضوع برخه راغلې ده د منګل شه لیکلې چې د موضوع په لحاظ باندې دا څه دا تراب کې څه شي دي دا دا غالي نو لري نه ویدي نو زما د کیسو عنوانونه مو د خبر پوسټو پوری دي او دا موضوع غانم چې دي دا نو خاون کې ما ته ښکاري
یو څو عنوانونه راته نمونه راته واخلې دي یو څو کیسو مو چې
عنوان یې ګورو صحیح ده نو فارن د یو کیسې نوم دی د سګ جنازه
د سګ جنازه چې تاسو وایي مطلب مو همدا د افغانستان سګ وګړي دي
بله او اصلا دا څه دی چې بل د تاسو پوښتنه په ځوب په څه سم جواب کوم چې زیاتره موضوعګان زما ډیر زیات د سدي چې هغه په ټولنه کې ډیر شدید نه خوالي شي دي او ټولنه ډیر زوري او چای د وایلو او د لیکلو جرأت نشو کولای په هغه باندې ما لیکل کړی د بلګې په توګه زموږ په اړه موږ نه لیکوال کې راځم چې اولنې کس مو سره د چې سم هاجر او مجاهد مو ما د مجاهد او د جنو کمانډانانو د نادو د په برخه کې دا کړی دی لاندې کیسې لیکلې دي د فرزند امریکایانو په برخه کې ملاندې کیسې لیکلې دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې د بيخي واجب مداغي کمینادو دی په هغه باندې کیسې لیکلې دي نو د سیم جنازه دا لاندې دغه دا نه چې او د کابل کې شچور او بس مشهور غل دی چې هغه ناس ته تر اوسه نه غلط نه نه ته خلک تشویقي او بل اخر دا چې کابل ګران ته چیزي شور هر څه خلاص شوی خو بس دی سیګ د مخ ته ورځي او دا د تیر باسي د سې پر هغه لاندې دا چې دا وژني د مرګورو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا وخت جنازه پرې دي او بل اخر سیک هغه د ایبرا جمعه ته د جنازې ورمنځ د پاره وړل کیږي
دا به د امر کیسو لړلې وی چې تنظیم پکې دی او په عین حال کې ترجیح کې کیسې لري
bale 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 ama da kazano da sinjin azam khalko de raziat khokha kadi wa ya farzan da tamadun la kai zmai watan je kisada da ma patrun nikale da yana no da se da ro pa barawaj shaba da patrun de ra ustulo ya pa afghanistan ki zini khalak de wel bechara da de mutamadin insan da tamadun iwaz پاتلون که خلاصه کرده و که ولی نینو خالی هم نه دا خوب بیخی دیر از یاد خلق خواه خطلن
دیر خب تراب سب درامه مو چوم را لیکلی دی او اول خود توپیر در درامه او کیسه او ریدون کتا وویست زکه درامه دا سی هم وی چه پا ستیج بنده لوباول کیگی او دا هم درامه بلل کیگی چه پا اساس بنده فلم جوریگی یا تلویزیونی ننداره جوریگی
او درامه خود ستیج دی رادیو درامه دی تلویزیونی دی نو زه په خپله ما چې لیکلي دي ډېری مې دا تلویزیوني ډرامې دي د لنډو کیسو سره یې توپیر دا دی چې یو خو په خپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده او د دې تر منځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي نور هغه کومه کیسه چی هغه ماغه سی روانه په هنری شکل باندې خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخت ده ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شي استعبطنه نه شي کولی وړه اشتباه چې دې وکړل نه ټوله کیسه دې د منځه ځي خلک دې د دروغ باور کوي ګوري یې نه نو سمبولونه پکې بعضې کاریږي موسیقي پکې د بیکګراوند کاریږي بل اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی د لنډې کیسې نه ډېر دی نو څومره چې یو کله موږ تاسو دغه کې ویو چې یو خپل جنې په لاندې کې ستې مګر هلته بیا ته عمل نه شي دا غي جړا دا غي ادا دا په خپل د لیکون سم چې نه دی زیات اثر لري او نور باید هغه شي کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لاندې کې شي خو دا باید پټ مخکې نه رسوانوي او په اخر صحنو کې
نه تلوسه پکې وي
هو تلوسه خو باید ډېر دی ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي هغې ته څوک حاضرېږي نه چې یې ولولي یا بیا یې وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وشي
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي تاسو د فلمونو یا د تلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري
ما په خپل یو وګت کورس د ډایرکشن اخستم خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم او ما ډایرکشن کاولو دا ډیره ښه خبره ده چې یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي خو زه د سې ډایرکټر مو د ډایرکټر او مختلف قسمونه لري د جنگ بیل ډایرکټر د ډانس بیلی د ډایالوګ بیلی زه په خپل د انداز ډایرکټر یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي اگر چې ډایرکټر باید په خبره پوه شي خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی د ډایرکټر خپل دی هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي نور کامرامن پوهېږي نو زه د خبرو د کولو د ناشتې د ولاړې د حرکت د دې ډایرکټر وم په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم نو دغه مرکه ستاسې بیا د دې حوصله نه لري یعنې ډېر تکلیف به ما کالولو چې دا خلکو زما د خواري لیدله حتی په ما به کله ظروف راغی
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه
یو دوه درې مې لیکلي وو یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه زه ورسره خپله لاړم نه شوم په مدیر د معارف افسر راغلی وو بس ومې لیکله د کرمي صاحب لومړنی وخت و بیا ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو لیکلي مې دوه درې مې لیکلي دي خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي
اغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي
دا خو تاکل چې پاتې دي یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وژل زده افغانستان ټول تلویزیونون ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې را سره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره وس خلکو جوړ کړي چې هغه بزنسمنان وو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي هغې په دې باندې نو په دې حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سره باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا په لحاظ د هغوی نه مخ
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه دغه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې یو چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته را سره وکړي، که ته ډرامه یې چې دي لیکلی بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرشت قسطه سیریال ما لیکلی و، نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وې دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې، یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم، که خدای هغه وزیر چېم کار پرې وسو جهاني چې ډېر لنډه موده وه او ان فلم او ملي تلویزیون هم کاری نه کوله، هیڅ خپاو په دې باندې چې ولې داسې معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم را سره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم، ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم، یعنې که تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري ټول ورته وژاړي او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان یې پاتې دی، دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب، لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي، دا روبرکه د پښتې ځواب سلګۍ په لویدیځ کې ژوندی مړی رومانټیک منیجر او یو یو بل ټولګه ده هغه د لنډو کیسو ده. نو شعرونه یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي پر یوې وتې څېرې او د پړانګ پر ځای په دې کې دولس لکه دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور ویر دی نو سایکاټرس چېرته چا راپونه د افغانستان پخوانی او اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات دا شیان مې دغه شعر یې. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو، دلته ارمان ته چې راغلم هغه مې ولیکه چاپ شو، نوم یې دی هغه به څوک و. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوې دی او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی هغه هم چاپوم، د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونی مینه. نو دا شیان لګیا دلته هم کار کوم. بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي د جنورۍ په میاشت کې، دیوالونه خبرې کوي، دا یې نوم دی، دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي. اوس که دې شعر خوښ نو شعر به درته ویم.
مهرباني وکړئ او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و. تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واوروه، بیا به خدای پاماني
وکړي. نو شعر داسې دی چې تصویر د تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي، آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړ، انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي، ار څوک د بڼو چې جکی تا وکړم له سترګو ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي، او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړی، جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي، او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي، او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکې د خدای خدیوي.
د آزادی میلمه.